یو وړوکی شان ناشکری درته وښیم، غټې خو لا ډېرې دي. تاسو د خوراک په میز کښېنئ، دومره خوراکونه پراته دي. خوراک دومره په کار دی چې ستاسو خېټه مړه شي او نوره په فریج کې کیږدئ، نو د بل وخت لپاره هم پوره وي. لیکن مونږ ته خدا بالکل نعمت ښکاري نه. مونږ په هغه خوراک کې بې شماره نقصونه راوباسو چې نن خو پکې مالګه کمه وه. دا مې خوښ دی، دا مې نه دی خوښ. زمونږ د اعلی نه اعلی په کار وي. دا دي نن څه جوړ کړو؟ دا خو زمونږ د شان نه کم دي. کو فلانې خوراک وي نو مزه به یې کړې وه. ښه ایله بیله دا داسې بې خونده شی دي پوخ کړی دی. نو د دغه تروسکون خوراکونو نه علاوه که مونږ ته بې شماره خوراکونه پراته وي چې د هغې په خوړو سره مونږ خېټه ډکولی شو او د الله تعالی شکر ادا کولی شو چې یا الله، ستا څومره خلق دی چې هغوی ته هیڅ هم نه میلاویږي بغیر د خوراک څښاک نه ودو کیږي. تا مونږ له خوراک راکړو، زمونږ لوږه دې ختمه کړه. ای الله، مونږ د مړې خېټې سره ودو شو. د دې احساس را سره بالکل نه وي، لیکن مونږ وایو چې دا فلانی ډش نشته، مزه یې نه وه. استغفر الله، چې په هر خوراک باندې مزه راشي نو بیا هله مونږ خوشحاله یو. الله اکبر. کله د یو شي د کمی شکایت، کله د بل سیز د زیاتی شکایت، کله یو اعتراض، کله بل اعتراض، او دا اعتراض بندولی کوي. تاسو ته پته ده ځکه چې میلاویږي ډېر هرسو. کچری نه وی کنه نو اعتراض بنوو بیا. الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. دا شکایتونه چې زمونږ د خولې نه وځي، مونږ چېرته دا سوچ نه کوو چې هغه په مونږ باندې خوریس کی هر سوراله راکوي. نو مونږ له خبرې جوړول هم راځي. کچری هغو نه راکولې او خېټه مو وږي وي، نو بیا به زمونږ د خولې نه داسې الفاظ نه راوتل. دا خو یو وړوکی مثال زه تاسو له درکومه. تاسو دا مثال واخلئ او هر ځای یې اپلای کړئ. مونږ هر ځای کې شکایت والا رویه ساتو. شکرګزاري په خپله انسان له سکون ورکوي، ناشکری هغه په غم کې اچوي. دا خو خپله فایده ده په شکرګزارۍ کې. او ناشکری په یو سیس کې نه وي، دا یو عادت وي د بنده. چې څوک په یو سیس کې ناشکری کوي نو هغوی په هر څو کې بیا ناشکری کوي. کو ډېر هم د بنده خواهشات پوره شي خو بیا هم څو نوې خواهش را پیدا شي، او کو یو پوره شي نو بل نوې را پیدا شي. نو دا عادت زمونږ جوړ شوی دی. الله تعالی مونږ له ډېر سورا کوي، نو ځکه مونږ دومره ناشکری کوو. او چې څوک د څو ورځو نهر وي او د هغو سره وچه ډوډۍ هم راشي، نو هغه شکر ادا کړي او ډوډۍ وخوري، او که هغو ته یو صفا ګیلاس اوبه میلاو شي، الله تعالی دې معاف کړي. ځینې داسې خلک وي چې هغوی د ډنډونو نه اوبوس کي. کوم ځای کې چې غواګانې میخې اوبوس کي، نو د هغه ځای نه هغوی اوبوس کي، هغه څخه اوبه وي. لیکن مونږ څنګه څنګه ناشکری کوو د الله تعالی؟ نور خلک پرېږدئ، خپله وایئ مونږ څنګه څنګه ناشکری کوو. زما سره خدا غستو سوشته دی نه، حالانکه ټول وارډروب ډک وي. نه زما سره هیڅ نشته، نه زما سره د خوراک سوشته، حالانکه فریج ډک وي. نه جامې شته او ټول کلازیټونه ډک وي. دغه شان په کالو کې هم شکایتونه دي. په هر څو کې شکایت، په اولاد کې شکایت، د وخت د کمی شکایت، چې زما سره خو وخت نشته. ټایم به څنګه وي چې اخوا دیخوا مونږ وخت ضایع کوو؟ په فیسبوک باندې، په ټی وی باندې، په فون باندې، د ګپ شپ لګېدو په وجه بیا مونږ وایو چې زمونږ سره وخت نشته. نو ولې دا ناشکری نه ده؟ دا مونږ چې د قرآن په کلاس کې ناست یو، نو ځینې خلک وایي چې هی دومره اوږد کلاس وي د قرآن. حالانکه که تاسو وګورئ، نو که د دې دپاره تاسو کښېننئ نو څه نه څه ته خو به کښېنئ. که دا نه کوئ نو ټی وی به ګورئ، په فون به لګیا یئ، یا به په آی پیډ باندې یئ، څونه څه خو به کوئ که نه. نو د دې دپاره کښېناستل ښه دي او که د بل څه دپاره. نن ګورئ خلک څنګه مصروفه دي. څوک رسالې ګوري، څوک سیاست اوري، څوک فلمونه او ډرامې ګوري، څوک میوزیک اوري. مصروفیتونه خو رنګ رنګ دي. نو الله تعالی خو تاسو له داسې ښکلی مصروفیت درکړی دی چې د دې نعم البدل نشته. هغه تاسو منتخب کړی یې، د کوم ځای نه یې واخیستئ او کوم ځای کې ولګولئ. تاسو سوچ کوئ که اوس زه دلته نه وی نو ما به څه کول؟ یو بله کټوۍ به مې پخوله، یا به مې آنلاین شاپینګ کوو، یا به مې فیسبوک کتو. ګنټې به تیرې شوې وې. نو دا څومره غټ بلسینګ دی چې الله تعالی ستاسو او زما د خاورو په شان وخت په سرو زرو کې بدل کړو. د خاورو په شان وخت چې مونږ یې سټوډنټس جوړ کړو، او الله تعالی دې وخت له قدر او قیمت ورکړو چې څومره وخت تاسو په کلاس کې ناست یئ، د ټیسټ تیاری کوئ، ګروپ اکټیویټی ته راځئ، چې څومره وخت تاسو سبق اورئ، څومره قیمتي کړو الله تعالی ستاسو دا وخت. نو ولې په دې وخت باندې مونږ له شکر نه دی ادا کول پکار، او په دې باندې هم مونږ جاړو؟ هی دا وشو، هغه وشو، ټیسټ راغی، دا خو د شکر گزارۍ لایق نعمت دی چې رب ستاسو دا وخت د خپل ځان د پاره واخیستو، د خپل ځان سره یې ولګولی. ګنې دا وخت خو به تیر شي. ګورئ دومره وخت تیر شو، لیکن کو انسان دا سوچ وکړي چې په ما باندې د رب څومره نعمتونه دي، نو هغه به قدردانی کوي. لیکن چې د چا سره احساس نه وي د نعمت، نو هغه به سو قدردانی وکړي. اکثر الناس لا یشکرون، او دا به تاسو ځای په ځای وګورئ چې الله تعالی ګیله کړې ده چې اکثر خلک ناشکره دي او شکر نه ادا کوي. او چې په چا باندې کله مصیبت راشي، نو خلک وایي چې اے ربا، زمونږ نه دا مصیبت را لری کړې، نو مونږ به شکر گزاره شو. او چې الله تعالی ترینه هغه مصیبت لری کړي، نو هغوی بیا د الله تعالی سره شرک شروع کړي. الله اکبر! نو دا ډیره د پوهېدو خبره ده. او دویمه خبره دا چې د الله تعالی د یرې نه علاوه بل د هیچا یره بنده له فایده نه ورکوي. یره صرف د هغو په کار ده. باقي د مرګ نه یریدل دا د مؤمن طریقه نه ده. د بیمارو نه یره، د مرګ نه یره، ځکه چې مرګ خو تلو واله دی نه، او د یرې نه ژوند خو نه ډیریږي، او دا د اوس فیصله نه ده. د دې فیصله خو د هغه وخت نه کیږي چې کله بچی د مور په خېټه کې وي. لیکن مونږ دا فیصله په خپل لاس کې دا خستو کوشش کوو، ځکه خو هر وخت یریږو. کو یو بنده منډه وهي چې ما ژوند بچ کړو، نو داسې نه ده. نو ځکه د الله تعالی په فیصلو باندې راضي کېدل زده کړئ. که الله تعالی انسان له ژوند ورکړي، نو په دې کې هم د هغو حکمت دی، او که مرګ ورله ورکړي، نو په هغې کې هم. او دا خلک د مرګ نه ځکه تښتېدل چې د دوی د ژوند ډېر غټ حرس و. د یهودیانو په باره کې مونږ ویلي وو که نه په اولنۍ سپاره کې، چې تاسو به هغوی ډېر حرس ووینئ په ژوند، یعنی د هغوی د ژوند حرس ډېر وي. او نن د امت مسلمه هم دا حال دی، او د دې خبرې پیشنګویي هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وه چې زما په امت کې به داسې وخت راځي چې د هغوی به ډېره غټه یره وي د مرګ نه. دا ډېر اوږد حدیث دی، نو ځکه درته زو مختصر بیانوم ده. الله تعالی فرمایلی دی: وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. جنگ کوئ د الله تعالی په لاره کې، او پوه شئ چې بېشکه الله تعالی اورېدو والا او علم والا دی. لکه ما چې درته څنګه مخکې وې چې د مسلمانانو د زړونه د مرګ ویره لري شوه. ګورئ د الله تعالی په لاره کې په جنگونو باندې بنده له مرګ نه راځي. چې جنگ له بلاړ شو نو مړو به شو. مرګ به په خپل مقرر وخت باندې راځي. څه چې الله تعالی مقرر کړی دی، نو تاسو داسې سوچ هرګز مه کوئ چې که زه فلاني ځای ته لاړ شم د جنگ کولو دپاره نو مړ به شم. نه، نو ځکه تاسو د قتال نه مرسته کېږئ. او لکه ما چې درته ویلي وو چې جنگ بدر را روان وو، نو د هغې دپاره یې دوی تیارول، او بیا صرف د دې دپاره جان نه بلکې مال هم لګول وي. نو پر روان آیت کې د مال د لګولو خبره ده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی چې هغه الله تعالی له قرض حسنه ورکړي، یعنی ښه قرض. بعض مفسرین وایي چې قرض حسنه هغه قرض دی چې دا د الله تعالی د دین د نشر او اشاعت لپاره استعمال شي، نو دې ته قرض حسنه ویلی شي. قرض حسنه څه ته وایي؟ قرض حسنه داسې وي لکه تاسو چې له قرض ورکړو، تاسو یو کس له $100 ورکړو او هغه تاسو له $50 درکړي، نو دا څه شی دی؟ قرض حسنه یو ښه قرض. که څوک دا فکس کړي او وری کړي چې زه $1000 تاله درکوم، او چې تو کاله مال واپس راکوې، نو مالما $1500 راکوې، نو دا بیا سود شو. لیکن که څوک په خوشحالۍ سره د ځان نه زیاتې ورکړي، نو د هغو تعریف شوی دی دلته چې دا یو ښه کار دی. انسان دی لږ سیوا ورکړي. انسان له هم قرض ورکول په حدیث کې راځي چې کله یو مسلمان بل مسلمان لا قرض ورکوي، نو د الله په لاره کې 2 ځله د صدقه کولو برابر دی. دا هم یو صدقه کاونټ کیږي. نو ځکه یو مسلمان له قرض ورکول هم ښه کار دی، او چا له زیات ورکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پتا سو کې بهترین ده هغه کس چې څوک خپل حق په خطر طریقې سره ادا کړي، خپل قرض په خطر طریقې سره ادا کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به هم چا لقرض ورکوونو د زیات ورکولو کوشش به کوو، نو دا د خوخي خبره ده. لیکن ورکول والا به دا شرط نکدي چې مال به دومره فیصد زیات راکوي، نو هغه داسې نشي کولی، ځکه چې دا بیا په سود کې راځي او سود حرام دی. لیکن که څوک د خپلې مرضۍ سره ورکړي نو هغه جایز دی. او الله تعالی سو فرمایلی دی چې څوک دی چې هغوی الله تعالی له قرض حسنه ورکړي، څنګه قرض؟ فیضاعفه له، ځکه چې هغه زیات ورکړي هغو له، اضعافا کثیره، سو سو چنده زیاتول. الله تعالی داسې آواز ورکړی دی، الله تعالی خو هسې هم فرمایلی شو چې ما تاسو له هر څه درکړی دي، نو تاسو ورکړئ د دین په لاره کې. نو الله تعالی دلته هغې ته قرض وی، ځکه چې چا قرض اخیستی وي نو هغو ته قرض لازمی طور واپس کول وي، او دا د هغو ذمهداري وي، دا فرض وي چې هغه به قرض واپس کوي. چې الله تعالی دا فرمایي چې ما له قرض راکړئ، د دې مطلب دی چې الله تعالی به یې واپس کوي. هغه که هسې هم څه خبره وکړي نو هغه رښتیا وي، لیکن چې هغو د قرض په باره کې وفرمایل، نو د دې مطلب دی چې تاسو بالکل فکر مه کوئ، داسې سوچ مه کوئ چې زما سره به کمی راشي. ها که زه ورکړم نو څه به وشي؟ نو د دې خبرې یقین وساتئ چې الله تعالی وایي چې دا قرض دی. نو دا غونه زیاته رښتینې خبره د چا کېدی شي؟ لکه که یو کمپنی وایي چې دا سټاک واخلئ او د دې قیمت نن یو ډالر دی او سبا به سل ډالر وي، نو مونږ ټول به هغه سټاک واخلو، قرضه به پسې وکړو، خو مونږ به یې ضرور واخلو، ځکه چې دا به سبا له سیوا شي. الله تعالی فرمایي چې زه ستاسو نه قرض اخلم او دا به زه تاسو له سو سو چنده سیوا کړم. څوک دی چې هغه د الله تعالی په خبره یقین وکړي او هغو له قرض ورکړي؟ کمیږي به نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی و او فرمایلی و چې د صدقه کولو سره مال چرته هم نه کمیږي. قسم یې خوړلی دی او فرمایلی دی، سبحان الله. بعضی مفسرین وایي چې د قرض حسنه نه مراد عام صدقه هم ده، او څوک وایي چې نه، دا د الله د دین دپاره. به هر حال چې څو ته الله تعالی قرض وایي، چې څو هم تاسو ورکوئ صرف د الله دپاره، نو زړونه مه واړو کوئ، کمیږي به نه. الله چې فرمایي چې هغه سو سو چنده زیاتوي، نو هغه به څومره وي؟ مخکې به راځي الله تعالی فرمایي چې د هغو په لاره کې کوم مال خرچ کیږي که نه، نو د هغې مثال د وږي په شان وي. وږی پیژنئ که نه؟ لکه کورن اند کب چې وي، په هر وږي کې سلسل دانې وي. نو انسان چې کله تخم کرلی و، نو یوه دانې اچولې وه په ځمکه کې او د هغې نه څومره دانې راوختې؟ سل دانې په یو وږي کې. او بیا په یو پلانټ باندې څومره ډیر وږي وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله، زما د امت لپاره دا نور هم سیوا کړې. نو الله تعالی وفرمایل اضعافا کثیره، نو دا یو آیت چې دی، یعنی چې الله تعالی به هغه سو سو چنده سیوا کړي. او چې الله تعالی وفرمایي چې هغه به سیوا کړي، نو هغه به څنګه وي؟ ګوره، د یو انسان په ورکړه کې او د الله تعالی په ورکړه کې څومره فرق دی. مونږ زیات نه زیات څومره سیوا کولی شو؟ او چې الله تعالی وفرمایي چې د ځمکې او اسمان ټولې خزانې د هغو په لاس کې دي، نو هغوی څومره سیوا کولی شي؟ ځکه چې انسان خو به د خپل حیثیت مطابق ورکړي، او د الله تعالی شان وګورئ چې هغه د خپل شان مطابق ورکړي، نو هغه به څنګه وي؟ خبره دلته د یقین ده، چې د چا محکم یقین دی په دې آیت. مونږ خلک سوایو نه نه، خرچې مې ډېرې دي، فلانې کار راته کول دي، دا دي هغه دي، نو بیا بنده نشي ورکولی او موټې بند شي. بخل دومره وي، یریږي چې څه پته کو سبا چرته زمونږ خپل ضرورت پېښ شي، څه پته کو سبا له داسې حالات جوړ شي، نو بیا زمونږ په ذهنونو کې دا خبرې راځي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو او وی فرمایل چې مال کمیږي نه، نو بیا انسان ولې دومره فکر کوي؟ او تاسو به د دې سپارې د اخیره پوری په خرچ کولو باندې دومره ډیر ځله ووایئ، ځکه چې تر څو پورې خلک په دین باندې خرچ نه کړي، نو دا داسې دي لکه خپل ځان هلاکول. دا خبره مونږ مخکې هم ویلي وه، نو ګورئ، دین ته هم ضرورت دی، او د دې د نشر او اشاعت هم ضرورت دی، د دې دین د خورولو دپاره د ریسورسز ضرورت دی.
کودلته خرچ نکړی نو صبح شي بیا به دین مخکې څنګه خوریږي او دا خپل ځان هلاکول دي. او چې کله دا آیت ابو درد رضی الله عنه اوریدونه هغو فرمایل چې یا رسول الله ولی الله تعالی زمونږ نه قرض غواړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، هغو فرمایل چې ماله خپل لاس راکړه. نو بیا ابو درد رضی الله عنه وویل چې یا رسول الله ما خپل باغ چې په هغې کې شپږ سوه د کجورې ونې دي ما هغه الله تعالی له قرض ورکړې، او د هغه ځای نه سیده خپل باغ ته لاړو، بهر ودرېدو، خپلې ښځې له آواز ورکړو چې بچی هم بهر ته را وباسه، ما دا باغ د الله تعالی په لاره کې ورکړو. او دا داسې ده لکه نن کو څوک وایي چې ما خپل ګاډی د الله تعالی په لاره کې ورکړو، ځکه چې د هغوی خو به انکم یعنی آمدن هم د دغې نه و. لکه کله چا سره دوه دوکانه وي او هغه وایي چې ما خپل دوکان الله تعالی له ورکړو. نن هم سبحان الله داسې خلک شته چې د هغوی دغه شان چیریټیز وي، د هغوی کاروبار وي هغه. نو انسان سوچ کوي چې سبحان الله په نن زمانه کې هم، او یو کس دی چې د هغو دومره باغونه دي په سعودي عرب کې، او د هغې نه چې څومره هم کجورې پیدا کیږي نو هغه ټولې د الله تعالی په لاره کې ورکوي، او د هغو نوم هم په ګینس بک آف ورلد ریکارډز کې دی. د دې لپاره دا ضروري نه ده چې دومره مال راسره شي نو بیا به زه د الله تعالی په لاره کې ورکړم. په دې کې اصلي د زړه خبره ده چې د انسان زړه دومره لوی وي چې هغه وایي چې زه د الله تعالی په وعده باندې یقین کوم، او دا موټی کلاویږي هغه وخت چې کله د انسان د الله تعالی په وعدو باندې اعتبار وي چې د الله تعالی وعدې رښتینې دي. ځکه چې یو انسان سباله دیواله کیدی شي، هر څه کیدی شي، لیکن د الله تعالی وعده چرته هم نشي غلطه دی. د چا چې د تما خبره وکړه نو د شیخ ملیون ریال د کرونا وایرس لپاره ورکړي، او په مکه کې هم د دو هوټلز دي چې هغه دو د وزارت صحت په حواله کې ورکړي دي چې دلته تاسو د هر چا علاج کولی شئ کوڅوک اډمیټ شي. او په یو باغ کې د کجورو دوه لکونو نه هم زیاتې ونې دي، او دا ټولې هغو د الله تعالی په لاره کې وقف کړي دي. او د یو کال پیداوار د دغه کجورو لس زره ټن کجورې دي، او دا ټولې وقف کړي دي. د دې باغ په پیسو باندې په مختلفو ملکونو کې مسجدونه تعمیر کړي دي. په حرامین کې یعنی په خانه کعبه او مسجد نبوي کې د روژه ماتي دسترخانونه غوړېږي، او چې کله انسان په نیک نیتۍ سره ورکوي او چې څنګه د انسان نیت وي نو هم هغه شان اجر ورته میلاویږي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مسلمانانو د پاره کوم باغ وقف کړی و په هغې کې کوهی و، مسلمانانو به ترینه اوبه څکلې، په هغه باغ کې کجورې وې. تر نن ورځې پورې سبحان الله د حضرت عثمان رضی الله عنه په نوم اکاونټ دی چې په هغې کې د دغه باغ آمدنی زی، او د مسکینانو او غریبانانو امداد کیږي د هغې سره. نو دا هغه خبره ده چې الله تعالی د چا دپاره یو کجور هم د احد غر برابر کړي، او دا د انسان خپل نیت وي چې ګوري تر نن ورځې پورې چې سوار لس سوه کاله تیر شوي دي د هغو هغه باغ هم چلیږي، او د هغې آمدنی هم په غریبانانو باندې تقسیمیږي. سبحان الله، او د هغوی مدد کیږي. څومره ښکلې صدقه جاریه ده. نو په قرض حسنه کې یوه خبره سا یاد ساتئ، اخلاص خو وي چې د الله تعالی دپاره وي، لیکن د زړه خوشحالي ضروري وي. دا سینه ده چې د بنده زړه رپیږي چې اوله مونږ موټیویټ کړی، څوک د مخکې آیتونه او حدیثونه بیان کړي نو بیا به لږ شان موټی کلاویږي. نو ولې ستاسو د الله تعالی په وعده باندې یقین نشته؟ الله تعالی به ستاسو په هغه لږه شان صدقه کې دومره برکت واچوي، او هغه به ستاسو دپاره دومره ډیره کړي چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. مونږ الله له په ورکولو کې یریږو. په دنیا کې چې انویسټمنټ وکړی نو هغه هر څه په یو ساعت کې ختمېدی شي. په یو ورځ کې سټاک مارکیټ دومره ډراپ شي چې هر څه ختم شي. کو په بینک کې کیک دی نو هغه بینکرپټ شي، دیواله شي. په سو کاروبار کې واچوي حالات خراب شي، سو بیماری راشي، وبا خور شي، نو ټول کاروبار ټپ شي. تاسو ډیره پاسره باندې انویسټ کړی و پیسې. یو کاروبار هم تاسو لا 100% نشي درکولی ګارنټي، لیکن کو تاسو د الله تعالی سره سودا وکړی نو دا غو عدد چې هغه به تاسو له سیوا درکړي. نو چری هم د چا متعلق داسې موایي چې یو خدا بنده هر وخت سند سغواړي، نه، چې چرته هم ورکولی شي نو ورکړي، او د خوشحالۍ سره ورکړي. او کو بیا تاسو په هغې کې لږ شان هم کوشش وکړئ چې په صحیح ځای کې ولګوئ، لږ شان تلاش هم کوئ چې څوک زیات مستحق دی، ځکه چې بعضې وخت مستحق خلق پاتې شي او نورو ته میلاو شي لیکن حقدارو ته نه میلاویږي. او اوس خو ډېر ضرورت دی، نو موږ ته خپل مټی کلا وهل دي. والله یقبض ویبسط، او الله تعالی دی چې هغه تنګوي او زیاتوي. تاسو سوایئ چې د ورکولو سره به کمی راشي؟ نه. په حدیث کې راځي چې د سحر په وخت کې دوه فرشتې راځي، هغوی د الله تعالی نه دعا کوي چې اے الله ورکولو والله نور ډېر هرڅه ورکړي، او چې څوک د الله تعالی په لاره کې نه ورکوي نو د هغو مال ضایع کړي. الله اکبر. نو فرشتې دعاګانې کوي، جی ها، چې ورکولو والله نور هرڅه ورکړي، او چې څوک نه ورکولو والله دي نو د هغو سره چې څه دي نو هغه به ضایع شي. و الیه ترجعون، او د هغو طرف ته به تاسو واپس شئ. الله تعالی طرف ته تلل دي کنه، که د هغو سره جمع کړئ نو تاسو ته به میلاو شي. او چا خبره کوله چې ما وکتل چې هر انسان خپل د ټولو نه قیمتي شی په یو ډېر محفوظ ځای کې ږدي، او موږ هم خپل قیمتي شی په سیف کې او یا په لاکر کې ږدو. نو هغوی وایي چې د الله تعالی نه زیات ما څوک حفاظت والا ونه لیدو، نو خپل قیمتي څیزونه د هغو سره کېښودل. سبحان الله. او موږ ته هغو طرف ته تلل دي، نو هلته به راته میلاو شي. الله تعالی د چا شی د ځان سره نه ږدي. الله اکبر. هغه خو شهنشاه دی، هغه زمونږ په دې معمولي سیزونو باندې څه کوي؟ هغه خو صرف زمونږ امتحان اخلي چې دوی ورکوي او که نه ورکوي. لکه موږ چې یو وړي کې لاسو کینډي ورکړو چې ما له لږ راکړه د دې نه، نو هغه وایي چې نه، نه در کوم، حالانکه هغه تاسو هغو له ورکړي وي او ستاسو په کار هم نه وي، لیکن تاسو هغه هسې ټیسټ کوئ چې دې څه کوي. نو هم دا شان زموږ حال دی، الله تعالی موږ له راکړي دي او هغه وایي چې ما له لږ راکړه، او په موږ کې چې څوک وړوکي زړواله دي نو هغوی وایي چې نه، حالانکه الله تعالی ته څه ضرورت وي؟ هغه خو خلکو له په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. اضعافا کثیره. بیا یو بله واقعه راځي، او دا هم د دې واقعې سره ریلیټډ ده، او ځینې خلک وایي چې نه، دا جدا واقعه ده. او د بني اسرائیلو موږ ډېرې قصې ویلي دي، لیکن ټول بني اسرائیل یو شان نه وو. په هغوی کې هم ډېر غټ غټ هیروز وو چې د هغوی متعلق به نن مونږ وایو. او ځکه چې په هر قوم کې رنګ رنګ خلک وي، او زموږ د بني اسرائیلو سره ډېر مماثلت یعنی ریزمبلنس دی، ځکه چې هغوی هم پیدایشي مسلمانان وو زموږ په شان. صحابه کرام رضی الله عنهم پیدایشي مسلمانان نه وو، هغوی ولیدل، وکتل، پوه شو، ازدی کړو او اسلامي قبول کړو، ځکه د هغوی کردار د بني اسرائیل نه ډېر جدا وو. او هم دا وجه ده چې زموږ کرکټر ډېر مختلف دی د صحابه کرام رضی الله عنهم نه. موږ زیات د بني اسرائیلو په شان یو د صحابه په نسبت. نو الله تعالی یو قصه بیان کړې ده د هغه زمانې دلته، چې موږ په دې باندې څه پوه شو. الم تر ولی تاسو نه کتل، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. هاغ سرداران و طرفتا چه ده بني إسرائيل و نوو ده موسى عليه السلام نپس فرمائل شوی دي، او ما تاسو تاویلی وو چه بني إسرائيل پا میدانی تی کی سلویخ کالا دغشان گرزه دل، هاگوی تلارا نمیلاوی دا، زکا چه هاگوی وی چه مونگ جنگ نکوو. هاگوی موسى عليه السلام تاوی چه تو لارشا افستارب او تاسو جنگو کری، مونږ جنگونه نشو کولی. نو الله تعالی هغوی په دغه میدان کې سلویخ کاله ورک کړل، تر دې چې موسی علیه السلام هم وفات شو، هارون علیه السلام هم وفات شو، او څومره خلک چې راغلی وو نو هغوی ټول وفات شو او نوی جنریشنز راغلو. دا جنریشنز رالو شو، بیا د موسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر راغی، بیا بل راغی، او د هغه پیغمبر نوم و شمعون، او څوک ورته شمویل هم وایي، دا خلک ورته سیمیول هم وایي. نو دوی ډېر زیات خراب شوي وو، نو په دوی باندې به هر وخت ښه او خراب حالات راتلل. چې کله به پرې ډېر حالات خراب شو نو بیا به لږ ښه شو، او بیا به واپس خپل حالت ته لاړل. په دوی باندې عمالق قوم حمله کړې وه، او دوی د دین نه دومره لرې تلي وو چې بت پرستي پکې عام شوي وه. دوی دومره خراب شوي وو چې شرک پکې هم راغلی وو، او چې کله هغه قوم حمله وکړه نو دوی داسې ووهل چې د دوی بچي غلامان کړل، قید کړل،
په ډیر تعداد کې. بیا چې الله تعالی په دې باندې کوم نبی راولېږو، د دوی یو صندوق و چې هغه ډیر متبرک و، هغه دوی ته ډیر غټ شی ښکارېدو. په دې کې د موسی علیه السلام عصا وه، د تورات تختۍ وې پکې، نو هغه هر څه هم هغوی د خپل ځان سره ویوړل، لکه نن چې زمون قرآن دی یا کعبه ده. نو دغه شان حیثیت د هغه صندوق و د دوی سره، ځکه چې د تورات تختۍ وې پکې. نو دا هر څه د دوی نه ورک شو، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب شو.
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
او دا غټ غټ سرداران چې وو، نو دی راغلل د بني اسرائیلو، نو دی خپل پیغمبر ته وی، او د هغه وخت پیغمبر څوک وو؟ شمویل. دی هغه ته وی چې ته زمونږ د پاره یو بادشاه ولی نه مقرر کوې چې دا غو د لیډرۍ د لاندې مونږ جنگ وکړو. په هغه ورځو کې به یو بادشاه وو او یو به نبی وو. نبی به د دین خبرې خلکو ته کولې او سیده لار به خلکو ته خیله، او بادشاه به په هغوی باندې حکومت کولو. نو دی به نه د نبیانو خبره منله او نه به د بادشاهانو اطاعت کوو. دوی ډیر خراب شوي وو. نو دی وی چې مونږ له یو بادشاه مقرر کړه چې مونږ د هغو په بادشاهۍ کې جنگ کوو، او نبی ته پته وه چې دا څنګه قوم دی. نو هغه ورته وی،
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا.
نتاسو پا دي خبر باني شوري، ستاسو ندا اميد ساتلي كيدي شي كوچري پتاسو باني قتال يعني جنگ كوال فرز شي، چرت داسي ونشي چا الله تعالى پتاسو باني جنگ فرز کري، جهاد فرز شي، او بيا تاسو نجنگي گئي. تاسو خو اوس وایئ چې یو بادشاه مونږ له مقرر کړه چې مونږ د الله په لاره کې جنگ وکړو، نه هسې نه چې بیا تاسو د خپلې وعدې نه وتښتئ.
قالو، هغوی اوی، وما لنا،
زمونږ دپاره څه دي؟
الا نقاتل فی سبیل الله،
چې مونږ جنگ نه کوو د الله تعالی په لاره کې. مونږ به ولې داسې کوو؟ تاسو ولې داسې خبره کوئ؟ تاسو ګورئ نه،
وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا،
او بشک مون استل شویو د خپل کورونو نه، او زمون زامن هم زمون نه جدا شوی دي. هغوی هم وهلی شو، هغوی قیدیان کړی دي، او زمون کورونه لوټ شو. مون به ولی نه جنگیګو؟ نو دا څنګه کیدی شي چې مون په قلار کینو او نه جنگیګو؟ هغه ورته په دې باندې وایي چې هغه دی خ پیجنی چې د دې سو طریقه ده. نن خو فرمایش کوي، خو سبا له بیا د خپلې خبرې نه واپس کیدی شي. نو هغوی هم ریزنز بیان کړو چې مونږ به ولې داسې کوو. زمونږ کورونه تباه شو، بچی رانه بوتلل، هغوی یې قیدیان کړو. ګورې نه چې زمونږ سو حالت دی؟ لیکن اوشو سو،
فلما کتب علیهم القتال،
چې په هغوی باندې جنگ فرض شو، تولو، نو هغوی مخ وګرځولو،
الا قلیلا منهم،
هغه سی وشو کنه د کومې خبرې نه چې د نبی یره کېده، چې کله په هغوی باندې قتال فرض شو هغه وخت، نو هغوی مخ وګرځوه، یعنی هغوی خپله وعده ماته کړه. نو دا قسمه رویې وي د هغه قوم چې د چا بالکل کردار نه وي، د هغوی خبره هیڅ خبره نه وي. یو ورځ په جوش کې راشي او وایي چې ها ها، ولې نه، مونږ به ضرور کوو، مونږ به نن د الله په خاطر د دین د پاره ځانونه قربان کړو. او چې معمولی شان د هغوی نه قرباني وغوښتی شي، نو هغوی نه وي تیار. جهاد خو ډیره لویه خبره ده، هغوی خو وړې شان قربانۍ ته هم نه تیارېږي. غټې غټې دعوې کول، په جوش کې نارې لګول، او بیا په عمل کې هیڅ هم نه وو. نو دا د بني اسرائیلو طریقه وه. او ګورئ، په خپله یې وی چې مونږ به ولې جنگ نه کوو، او بیا چې وخت راغې نو بیا وګورئ. نو ولې مونږ نه وایو چې مونږ ته یو ځل د دین د زده کولو موقع میلاو شي، او که الله ورله پوره فراغت هم ورکړي که نه، نو هیڅ نه کوي. اوس خو وخت شته ستاسو سره، هیڅ ذمهداري مو نشته. اوله وایي چې که وخت راته میلاو شي که نه، نو بیا وګوره. او بیا څو کوي چې کله ټایم ورته میلاو شي، او چې څوک کوي که نه، نو هغوی په هر څنګه حالاتو کې مینج کوي. بعضې خلک وایي چې کاش زمونږ سره هم داسې ادارې وې، او مونږ علم زده کولی، او د هغه ځای نه مونږ سبق وې، او چې کله آنلاین کلاسونه وي، نو بیا خلک وایي چې مونږ نشو اغستې، وخت را سره نشته. څومره بهانې کوي، نو بیا دومره غټې غټې دعوې ولې کوي؟ الله تعالی انسان له فراغت ورکړي، په کور دننه ورله موقع ورکړي، نه ترېنه څوک پیسې اخلي، نه نور څو، خو بیا هم
نوایی
او زمون داوی سم را غٹی غٹی وی چی دا اسلام پنم با دا سی اکرو دا نبی پنم باندی گوری چیزو سو کم پتا نشتا چی دا زمکی او اسمان قلابی ملاو کری او دا طریقه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا منافقین وا خوگی خوگی خبری بای کولی او بل بند با حیرانی دو دا غوی جذبو تا او دلتم دا جذبی سو کمی نشتا چی مونگ با ولی نجنگیگو پا خپلی جنگ کول غختل او چی وخ راغی نو بیا دا خپلی خبری نمونکر شو زکا زویم چی دا بنی اسرائیل سره زمونگ مماثلت سم را دیر دی او دا اللہ تعالی دا خبر ندخخا چی کل اللہ تعالی پا غوی بانی جنگ فرض کرو نو دی مطلب دی چی دا سی سیزون بیا مغواری او زینی خلقوائی چی کاش مونگ دا نبی پا زمانه کی وی سوچ کوای کو زمون پشان خلق پاغ ورځو کې پیدا شوه وې نو موږ بسو کړی وو شکر دې چې الله تعالی نه پیدا کړی زمون چې څنګه ایمان دې کودل ته معمولی سوشي نو موږ بیا سمره منډی ترړی وو موږ خو بیا د اسلام سره خپل تعلق هم پټو چې موږ چرته مسلمانان ښکار نه شو نو په هغه ورځو کې خو ډیر زیات چیلنجز وو الله تعالی خو په ډیرو خلکو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره صحابه کرام رضی الله عنهم راغونډ کړي وو چوس کړي وو چې هغوی د الله د نبی لایق وو ځکه زموږ په شان خو نه وو ځکه خو موږ نه یو چوس شوي چې د چا ډیر شوق وي چې موږ په هغه زمانه کې پیدا شوی وی نو نن دی سوکړی کنه نن خو هغه مر چیلنجز نشته لیکن کوو موږ هیڅ نه صرف خبری او داوی او خبری کول خو د ټولو نه آسان کار دی ټاک از چیپ چې کله مو په سر راشي نو هغه وخت سوکړی او خلکو ته وښیې نو د داوی کولو د الله تعالی په نس هیڅ ویلیو نشته او بیا داسې داوی چې بنده د هغې الټه چلیږي والله علیم بالظالمین الله تعالی ته پته ده د ظالمانو نو دا ظالمان دي چې خبرې غټې غټې کوي او چې کله د عمل کول وخت راشي نو بیا وتښتي چې الله جنگ فرض کړو نو دوی پرېښودو نو ځکه دومره خبره په کار ده چې څومره بنده کولی شي ځینې خلک د الله تعالی سره وعدې کوي که زما دا کار وشي نو زه به دومره نفلونه وکړم زه به په هر ګل او زیارت باندې روژه نیسم دا منتونه منل هم د الله تعالی سره وعده کول دي او چې کله کار وشي نو بیا وایي چې هی اوس طریقه نشته چې د دې نه وزم مخکې درته پته نه وه او منت منل څه ضروري نه ده چې هغه کار دې وشي الله دې معاف کړي تاسو الله تعالی له لالچ نشئ ورکولی نعوذ بالله داسې خو نه ده چې هغه زموږ د نفلونو محتاج دی او د هغې په وجه به زما کار وکړي نو ځکه داسې خبرې او منتونه مه منئ او دا هغه رویه ده چې الله تعالی ورته ظلم وی او موږ په څومره ځایونو کې ظلم کوو دې وعده خلافي وکړه او د دې مخکې هم دا رویه وه چې همیشه به یې وعده خلافي کوله او کله چې به سنوي کار کوو لکه د غاغ قصه چې وه نو څومره سوالونه یې کول دومره ډېر سوالونه کوچرې انشا الله یې نه وی ویلې نو هغه کار به چرته هم نه وشوي دغه شان چې کله هم موږ سنوي کار کوو نو دغه شان تپوسونه او سوالونه کوو سوالونه ډېر کوي او عمل هیڅ هم نه کوي نو زموږ د ټول امت اوس داسې رویې دي وقال لهم نبیهم د هغوی نبی هغوی ته وویل چې تاسو وایئ چې موږ له یو بادشاه مقرر کړی چې موږ د هغو په لیدرۍ کې جنګ وکړو او دلته د دې خبرې هم پته لګي چې هر بنده د ځان نه نشي پاسېدی چې زه جنګ وکړم یا زه جهاد کوم نه د هغې دپاره لیډر په کار وي او د هغه لیډر د لاندې بیا خلک جنګ کولی شي د لیډر کار دا وي چې هغه ټول خلک منظم کړي او بیا جګړه کیږي نن خو هر بنده وایي چې زه فلانی ځای ته ځم چې جګړه وکړم څوک یو خوا ځي او څوک بل خوا نو دومره عقل د هغوی هم و چې د جنګ لپاره یو لیډر په کار وي نبی هغوی ته وایي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بېشکه الله تعالی ستاسو دپاره طالوت را لېږلی دی او هغوی ستاسو بادشاه مقرر کړی دی او دا طالوت لفظ ته طویل نه دی هغه ډیر دنګ و د قد په لحاظ یعنی جګ و ټال و او په اسرائیلی روایاتو کې راځي چې هغه ډیر زیات غریب و خرو به یې چلول یعنی په یو معاشره کې چې د بنده سټیټس د کومو سینو په لحاظ سره ښه ګڼلی شي نو د هغو سره هیڅ هم نه و او نن الله تعالی دې معاف کړي زموږ هم د بنی اسرائیل والو په شان سټینډرډز وي موږ ځان له طریقې جوړې کړې دي نو زموږ او د هغوی څومره مماثلت دی.
دا طالوت د بنیامین د اولاد نه وو، د یعقوب علیه السلام دولس زامن وو کنه، نو د بنیامین اولاد له به هغوی سو زیات اهمیت نه ورکوه. قالو نو هغوی ووی چا وی ملعه، یعنی کوم اوچت سرداران چې وو، هغوی وی چې انا یکون له الملک علینا، دوته څنګه بادشاهت ملاویدی شي په مونږ باندې، دې څوک دی چې په مونږ باندې بادشاهي کوي، و نحن احق بالملک منه، مونږ خو زیات حقدار یو د دونه په بادشاهۍ کې. یعنی د هغوی دا خیال و چې په مونږ کې به دې یو بادشاه مقرر کړي او راته به ووایي، او هغو خو ورته د بل چا نوم واخیسته، او په دې کې څومره تعصب و، پرجډس و، یو خو د دې د هغو سټیټس خوښ نه شو چې دی خو د هغو د اولاد نه دی، او بله دا چې ولم یؤت سعتا من المال، د دو سره خوست نشته په مال کې، یعنی په مال باندې نه دی پوره. چې زمونږ څوک بادشاه وي نو هغو له خو پکار دي چې مالدار وي، مونږ د بادشاهۍ زیات حقداران یو د دونه، دا خو زمونږ حق جوړیږي دا بادشاهي. یعنی د دې په نزد د لیډرشپ یو جدا سټینډرډ وو چې بس پیسه ورسره ډېره وي. نن ووټ هم خلک هغه چا له ورکوي چې ښه مالدار وي، کو غریب څوک ودرېږي نو هغو له خو څوک ووټ نه ورکوي. چې کوم مالداران وي، جاګیرداران وي او بدماشي کوي، نو د هغوی نه خلک یریږي او هغوی ته ټټېږي او سلامونه هم ورته کوي، هغوی له خلک ووټونه هم ورکوي، خلک د هغوی خدمتونه هم کوي. نو زمونږ د خلکو هم نن دغه سټینډرډ دی، او مونږ هم د غټې عهدې دپاره یا د احترام دپاره مالدار خلک خوښوو. نو هم دا وجه ده چې خلکو په حرامه باندې مال ګټلی دی، او دا ورته پته هم وي چې د هغوی مالونه حرام دي، بیا هم خلک د هغوی سره په دوستۍ کولو باندې څومره فخر کوي چې زو فلانې پیژنم، زما د هغو سره دوستي ده، کو هغه ډېر هم کرپټ وي، حرامه پیسه خوري، نو مونږ د هغوی په دوستۍ باندې هم فخر محسوسوو، حالانکه هغه چا لسونه ورکوي، خو زمونږ سوچونه او زمونږ په نظر کې د چا قدر او قیمت دی؟ حالانکه الله تعالی سو فرمایلی دی، الله یقدر و یبسط، الله تعالی دی چې کمی کوي او یا فراخی کوي، او په دې کې د چا سو کمال دی چې مال ورته ډېر میلاو شوی وي، او د هغو سره غټ ګاډی وي یا لوی کور وي وسره، د هغو سره غټه عهده وي. او ګورئ د الله تعالی په نزد کوم څیز دی چې د هغې اهمیت دی، او زمونږ او بني اسرائیلو په نزد د سو اهمیت. الله تعالی خدای ته نه دی کتلی چې د دو سره مال نشته نو دی د دوی بادشاه نشي جوړېدی. د الله په نزد نور صفات دي د بادشاهۍ کوم چې مخکې را روان دي. د دوی د سوسایټي یعنی د دوی د معاشرې دا حال وو چې دومره لاندې راغلی وو، او د هغې باوجود نه ټیکېدل، او دا فیصله الله تعالی کړې وه، ځکه چې وفرمایلی شو چې ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الله جوړ کړی دی، دا زما فیصله نه ده. دا ورته نبی وی چې دا زما فیصله نه ده، لیکن هغوی بیا هم په دې خبره باندې اعتراض کوو، یعنی د الله تعالی په فیصله منلو باندې د هغوی په زړه کې تنګی وه، د الله فیصله هغوی ته منظور نه وه. او دا حال اکثر د انسانانو وي چې الله تعالی سو فیصله وکړي او سو حکم ورکړي په قران پاک کې. نن خو مونږ د نبی خبرې نه شو اورېدی، ځکه چې په مونږ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود نه دی، لیکن دا قران چې دی نو دا خو د الله تعالی فیصله ده کنه، دا د الله تعالی احکامات دي کنه. چې داسې مه کوئ، د ښځو دپاره څومره احکامات دي چې نظرونه لاندې ساتئ، دا د حرمت رشتې دي، د دې نه علاوه نورې رشتې محرمې نه دي. نو مونږ څومره عمل کوو، څومره مونږ دا احکامات قبلوو، زمونږ خپل سټینډرډز دي او په هغې باندې ځو، کو په قرآن کې هر څه وي زمونږ پروا نه وي د هغې. نو هغوی هم دغه شان کړي وو، ولې مونږ داسې ویلی شو چې بني اسرائیل خو ډېر نافرمانه خلک وو؟ که مونږ په آینه کې ځان ته وګورو نو هغه دي بني اسرائیل. د الله فیصله نه قبلول دا د ایمان کمزوري ده، او چې د چا ایمان مضبوط وي نو هغوی څه وایي؟ سمعنا و اطعنا، چې مونږ واورېدل او مونږ ومنل. او هغوی وایي چې دې دی ولې زمونږ بادشاه جوړ کړو؟ دا د دو حق خو نه دی د بادشاهۍ کولو، مال خو د زو سره شته دی نه، دی خو بالکل فقیر دی، دی مونږ څنګه بادشاه جوړ کړو؟ نو دلته تاسو ته څه پته ولګېده؟ اولنۍ خبره دا ده د هغوی د سټینډرډ، هغوی ته چې کوم شی د عزت معیار والا ښکارېدو یعنی د چا د لویوالی معیار د لیډرشپ لپاره چې کوم صفت پکار دی هغوی ته هغه مال ښکاری دو. کنن یو سنگر یعنی سندرغاړی ودرېږي نو ټیک ده، ځکه چې هغه مالدار دی. که هغه حرام خوري نو هم خیر دی. دویمه، د الله تعالی د فیصلې د قبلولو لپاره د هغوی زړونه تیار نه وو. نبی ورته وی چې یو دا خبره هم وه چې په هغوی کې تکبر دومره ډیر و چې خپل ځان ورته حقدار ښکارېدو د بادشاهۍ دپاره. هغوی په خپله بادشاهي غوښته، ځکه هغوی وی چې مونږ زیات حقدار یو. په کار ده چې بادشاه په مونږ کې څوک جوړ شي. شیطان هم دغه خبره کړې وه، ځکه چې په هغو کې هم لویي وه، تکبر و. انا خیر من، زه د دونه بهتر یم. قال، نو نبی وی ان الله اصطفاه علیکم، الله تعالی دی چوز کړی دی، منتخب کړی دی ستاسو دپاره. ما خو نه دی منتخب کړی، دا زما انتخاب نه دی، دا د الله تعالی فیصله ده. او د الله تعالی په نیز عزت والا څوک دی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او د الله په نیز په تاسو ټولو کې عزت والا هغه کس دی چې هغه د ټولو نه زیات متقی وي. که هغه فقیر وي او که په یو جنګڼه کې اوسي. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې تیر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام رضی الله عنهم نه تپوس وکړو چې د دو په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ هغه ډیر مالدار وو او صاحب حیثیت والو وو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وی چې دی ډیر معزز، یعنی عزت والا سړی دی. چې دی خبره کوي نو خلک د دو خبره اوري. چې دی له چا سفارش وکړي نو هغه قبلیږي. چې دی چېرته رشته کوي نو هغه قبلیږي. بیا یو بل سړی تیر شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دو په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ نو هغوی وی چې د دې سړي هیڅ حیثیت نشته. کو دی خبره کوي نو څوک ورته غوږ نه ږدي. د دو سفارش څوک نه قبلوي. کو دی د واده لپاره جینۍ غواړي نو څوک ورله جینۍ نه ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی ډیر بهتر دی د هغه سړي نه چې مخکې تیر شوی دی. نن موږ هم په هغه سیزونو کې نښتې یو. هغه د جهالت چې کوم سټنډرډز دي نو الله تعالی د هغو انتخاب کړی دی ستاسو دپاره. وزاده بسطة فی العلم والجسم، او دی سیوا کړی دی، زیات کړی دی په علم کې او په جسم کې. یعنی طالوت له الله تعالی علم ډیر ورکړی و او د هغو سره جسم هم دی، یعنی طاقتور دی. او د یوې عهدې دپاره د انسان سره اول علم پکار وي، او دویم شی چې دی نو په هغه انسان کې هغه کوالټي پکار وي، ځکه چې هغو ته جنگ کول دي. نو د هغو دپاره جسمانی طاقت ضروری دی. دغه شان د یو انسان قابلیت ته کتل پکار دی. داسې نه ده چې د هغو سره مال څومره دی او بیا دا کتل دي چې هغه څومره کامپیټنټ دی، اهل دی، یعنی لایق دی، هغه د دې کار دپاره څومره مناسب دی. دلته د جسم ضرورت دی. بعضې داسې کارونه وي چې په هغې کې د جسم د طاقت ضرورت نه وي، خو د ذهني قابلیت ضرورت وي، ځکه چې هغه ذهني کار وي. نو ځکه چې کله د یوې عهدې لپاره یو کس کتی شي نو دا دوه سیزونه په هغو کې پکار وي، د هغو علم او د هغو قابلیت چې هغه واقعي د دغې عهدې قابل هم دی او که نه، او د هغو سره هغه علم شته هم او که نه. نو د دې نه موږ ته اصول میلاویږي. او هغه مخکې ووی چې والله یؤتی ملکه من یشاء، دا د الله تعالی دین دی چې د چا دپاره وغواړي نو هغو له بادشاهي ورکړي. اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، الله تعالی بادشاه دی، هغه چې د چا دپاره وغواړي نو هغو له بادشاهت ورکړي. وتنزع الملک ممن تشاء، او د چا دپاره چې وغواړي نو وایخلي داغونه. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الله تعالی چې د چا د پاره وغواړي نو عزت ول ورکړي، او چې د چا د پاره وغواړي نو ذلت ول ورکړي. بيدک الخير، ټول خیر داغو په لاس کې دی. نو هغه خو به ستاسو نه تپوس نه کوي چې زه څوک بادشاه جوړ کړم. والله واسع علیم، هغه ډیر وسعت والا دی. الله تعالی په سسو کې وسعت والا دی، په خپلو ټولو صفاتو کې، په ورکولو کې ډیر وسعت والا دی، په اوریدو کې ډیر وسعت والا دی، په کتو کې ډیر وسعت والا دی، په علم کې ډیر وسعت والا دی. هغه ته پته ده چې چاله ورکول پکار دی، او هغه علیم دی.